ಸಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇವನು ಋಣು ಶರೀಕದ್ರದ
دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې به هم هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو د پاکستان کورونی مطبوعاتو او نړیوال مطبوعاتو هم کتنه کړې ده خو تر اوسه وړاندې د دې ساته خبرونه ملي حامد زاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان د احتساب کمی ادارې د نواز شریف او داغه ضرور شاباش شریف خلاف د کرپشن نوې کیسونه پلانستی د پاکستان پیپلز ګون چیرمن بلاول زرداری تور پورې کړی چې د مور وجون کې په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف ته او اروپای مشانو د کیف او روس پلو او بلتون پالو ترمنځ د قیدیانو د تبادله هرکلی کړی دی تفصیل د پاکستان د احتساب قومي ادارې د شورو په ورځ د رشوت تشپګو کې سونو پرانستو منځوري ورکړې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د رور او د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف خلاف مقدمه پکې شامل دي د پاکستانی مطبوعاتو د یوې خبر پاڼې لمخې د نائب اگزیکټیو بورډ مشري کوونکی ریټایرډ جسټس جاوید اقبال پرون په یو غونډه کې د دوارو ډورو په ګډون د نورو کسانو خلاف په کال 2000 کې د یو غیر قانوني سړک جوړولو په تور د کیس جوړولو منځوري هم ورکړې ده خو شریف کورنۍ لا پدې اړه سن دی ویلې د پاکستان پیپلز ګون چیرمن بلاول بوټو زرداری د شورو په ورځ تور پورې کړ چې په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف یې د مور وژون کې دی د خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا باش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو لسم تلین منځلو په وخت راټولو شو زرګونو پلویانو ته وکړه تر دې مخکې بلاول زرداری خپل پلویانو ته ویلو چې بنظیر بوټو ته په دې وجه سزا ورکړل شو چې د جمهوریت لپاره هلې ځلې کولې خو بیا پرویز مشرف د تورونو په خبرګون کې بي بي سي ته ویلي چې داغه د واک په موده کې کېدی شي داسې ناصر موجود ول چې طالبانو سره د بنظیر د وژنې سازش کړو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه غوښتنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکې دې ډکې کړل شي پرون دغه وزارت ته په یو لیګل شوی مراسله کې ښاغلی مسعود له مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د پولیس افسرانو په یو سل دیارلس چوکو کې 15 خالي پرتې دي چې په دغه جګړه ځپلې صوبه کې د ترهګري ضد جنگ اغېزمنوي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان په دې اړه 13 ورځ مشال ویډیو ته وویل
زمونګه اوورال فورس چې دی هغه کې سچ ریکوایرمنٹ دی هغه نه ډیر کمی دی ایون په ایڈیشنل آئی جی لیول باندې شارټیج دی ایون د سینکشن دا فیگر چې دی نو دم ډیبیټډ دی دا ایفورت چې دی هغه موږ په 1/3 ریسورسز او په تعداد باندې کو لګیا یو
د دې ترڅنګ صلاح الدین مسعود له مرکز د غوښتنه هم کړې چې د ګلګت بلتستان او بلوچستان په شان خیبر پختونخوا هم هارد ایریا اعلان کړي خبرونه له مشال ریډیو ناوړه د تاپی د ګیسو پروژې په لیکونکو تمخای چې د 2019 کال پر وروستو کې به پرې کار سرته ورسیږي او د ګیسو د لیکد عملی کار به شروع شي د تاپی پروژې اجرایی رئیس محمد مراد ایمانوف د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته ویل چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه میاشتو کې د ګیسو د نلی کې پروژه غځولو کار په افغانستان کې پیل شي نوموړی وویل
We have extensive support.
دای وای مونږ د پروژې د کوربا هیوادونو خم لاټړ او خم مشورتي ټیم لرو موږ په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې ساختماني چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو
تاپی پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیک دی د شام د کوردانو ملیشیا کمانډر د دسمبر په 20مه ویلي چې روس د شام په شمالي برخه کې د کوردانو تر کنټرول لاندې خپلواک سیمه مشانو سره ژمنه کړي چې د سولې یو غونډې تخپل استازي لیږلی شي روس راتلونکي میاشت دغه فورم کوربتوب کوي د وای پی جی کمانډان سیپان هیمو په خبره موسکو ویلي چې دغه خپلواک سیمه یو سل 1550 استازي به په غونډه کې برخه اخلي په 2011 کال کې په شام کې د کورنی جنگ پیلېدو راهیسې د کوردانو ډلو تر اوسه د شام په حق له د امن خبرو خبرو کې برخه نه دا اخستی که څه هم د شام په سلورو کې له یوې برخې نه زیات باندې دوی کنټرول لري. ترکی په خبرو اترو کې د دوی د شمولیت مخالفت کوي. د جنوري په 9 او 10 به روس په سوچي سیمه کې د شامی ډایلاګ کانګرس په نوم د غونډې کوربتوب کوي. خو لا دا نه ده واضحه چې د ملګري بشار الاسد سربیره به پکې نور څوک ګډون کوي. اروپایي مشرانو د کیف او روس پلو ملاتړو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې لامل یې په سلګونو پخواني قیدیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپلو کورونو ته د تلو جوګه شول. دې کار ته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. د دسمبر په 20 چارواکو وویل چې د یوکرین د حکومت لخوا نیول شوي 238 بیلتونپال د بیلتونپال څو تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونیتسک ته وسپارل شول. بلخوا 4 نیول شوي سرتیري او 10 وګړي بیلتونپالو حکومت متوسپارل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دای د انسانیت لپاره یو مهم ګام وباله. د روس خلایي ایجنسی وای چې انګولای مواصلاتي سټلایټ چې د بیکونور کاسموډروم نه خلاته لګلې ورسره رابطه پرې شوې ده. روس کوسموس ویل چې د دسمبر په 20 خلاته سټلایټ په کامیابۍ سره ولېګل شو، خو چې څنګه په مدار کې داخل شو نو سمدستي ځمکې ته په حقله د معلوماتو رسایي بنده شوه. ادارې په بیان کې ویلي چې چارواکي هڅه کوي چې د افریقایي هیواد لومړی ټیلیکام سټلایټ چې انګو سیټ یو نومیږي ورسره رابطه بحال شي. دغه سیټلایټ د دسمبر په 26 په کازاکستان کې د روس لخوا اجاره باندې اخیستل شوی مرکز نه ولېګل شو. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا په ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخواني امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان به د ایران په حقله د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نشي. نوموړي وویل ریګن تر ټرمپ په زیات هوښیار او په دړکو ورکولو کې زیات خو ان تر دې چې د ایران خلاف یې کاروایی وکړه ولوتکه ورته هم راغورځوله. دا خبرې خامنائی په ټویټر پاڼه په یو لړ پیغامونه او د دسمبر په 20 په ټلویزیوني وینا کې وکړې. خامنائی وویل خو ریګن اوس تللی دی او دوی عقیده لري چې ایران له هغه راهیسه په هر ډګر کې پرمختګ کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تهران په اړه وایي چې استبدادي واک پکې قائم دی او انتظامی د ایران د بالیسټیک توغندو په فعالیتونو نوي سخت بندیزونه لګولې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال محمد عمران ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي، 1.68 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.46 روپۍ، 1.46 روپۍ 60 پیسې، یو یورو په 1.95 روپۍ 50 پیسې، 1.10 روپۍ، یو ریال په 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 60 پیسې، یو درهم په 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې، او یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 345 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجې سینټي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجې سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 6 او زیات نه زیات 3، او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجې سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده او محمد عمران وړاندې کول. د پاکستان احتساب ادارې د لری کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بلې مقدمې پرانستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تور پورې کړی چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ده د مور وژونکی دی. سیکان وای که څه هم د نور پاکستان پرتلا په پښتنه ټولنه کې ښه چلن ورسره کیږي، خو بیا یې هم ماشومان په سکولونو کې تنگول کیږي.
زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دا پګړی والے یا دا داسې گول دستاری نو هغه کې ماشومان دي تنگي.
د مومن ایجنسی د پنډیالی سیمې ولس په سرکاري روغتون کې د سیا سانتیاو له نشټوالي سر ټکوي.
یو قسم سہولت نشته، یو چسدوی نټس کوي یا د امتیازو ټس کوي، نو قندارو تر اوړي پرایویټ لیبارټری ده هل دیو کې هغه واپس د کلی ډاکټر لبیا راوړي.
له ترکمنستانه تر هند د تاپی گیس پایپ لاین پروژې چارواکي وایي هله لري چې د 2019 کال تر پای به یا د پروژې عملي کړي. د افغانستان حکومت وایي دوی امنیت ساتنې ته تیار دي.
دفاع په وزارت هیڅ نو مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حاصله باندې ټول کارونه آماده کړی دي، ټول تدابیر مو نیولې دي.
هر څاوریدو ته مشال ریډیو سره رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د احتساب کومي ادارې د لری کلسی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور شهباز شریف پر ضد د یوې نوې مقدمې پیلول امر کړی دی. یادې ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا مقدمه د نواز شریف او د هغه د ورور پر ضد له دې کبله درج شوې ده چې هغوی له ملکي خزانې په میلیونونو روپۍ ایستلې وې او د ځان کور ته یې شخصي سړک جوړ کړی و. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د پخوانی وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی پر ضد مقدمه دایر کولو حکم ورکړی. د پاکستان قومي احتساب بیورو پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او پرویز اشرف په شمول هم مهم شخصیتونو خلاف د باقاعده پلټنو منظوري ورکړی ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې تیره ورځ شوې د اگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمې دایر کولو، د څلورو کیسونو جاج او د یولسو کیسونو د پلټنو منظوري ورکړی شوې ده. د قومي احتساب بیورو اگزیکټیو بورډ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف پر ضد د رایوند سړک په جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري هم ورکړې. نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړي. په نوموړي خپلو خپلوانو کې کروڑونه روپۍ د تقسیمولو تور دی. پخوانی د قانون وزیر بابر ایوان نه علاوه پخوانی وزیر اعظم د یوسف رضا ګیلانی مشیر اسما عالمگیر پر ضد هم د پلټنو امر شوی. اسما عالمگیر پر ضد د 2.3 کروڑ روپو د اساسو جوړولو د کیس پلټنې به کیږي. قومي احتساب بیورو وړاندې هم د شریف کورنۍ پر ضد په عدالت کې کیسونه درج کړي دي. یادې بیورو په وړمه ورځ 425 هغه کسانو پر ضد هم د پلټنو امر کړی چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري. د قومي احتساب بیورو چیرمین ویلي وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر و رسوخ یا فشار نه منل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تور پورې کړی دی چې د مور یعنی بینظیر بټو وژونکی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د پیپلز ګوند پخوانی مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د لسم تلین په غونډه کې کړی دی. پرویز مشرف دغه تور رد کړی دی. محمد عمران نور حال رکھوی
پګړی خدا بخش کی راجوړی د تلین یو ویلوې د استوری ته وینا کې بلاول بټو زرداری ویل چې بنظیر بټو نړۍ ته د اسلام پر امن او امن خو خون کې مخ خو دو د آئین او جمهوریت پیاوړتیا یې غوښتله. د ترهګرې پر ضد جګړه کول او د خپل ولس سره یې مینه لرله نو ځکه ورته دغه سزا ورکړې شو. بلاول پر خپل مخالفینو د نوم نه اخیستلو پرته ټکونه وګړل او ویل هغه څوک چې پر دوی د درغلیو تورونه لګول نن د هغوی خپل خلک د درغلی په تورونه اهله ګرځول شوی. سوچ چستا دعا قدر لرا نغلو هغه سن ترازی او تا تزه پر زې مظلوم وای چاچی د کارساز پیخ تور پر تا لګولې او هغه نن هم د وسلوالو د بچکول لپاره بانی ګوري. هغه چې درغلې په نومي سیاست کوو دا خپل ملګری درغلو ختل
خود کر اپ نکلا.
بلاول بټو زرداری د خپل وینا په پای کې د بنظیر بے قصور وا او مشرف قاتل دې ناره وهلې.
یا لا یا رسول قاتل مشرف قاتل.
بلاول لخوا د تور په جواب کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په بیان کې ویلي چې ممکن نه ده هغوی د حکومت په موده کې داسې خلک موجود وو چا چې طالبانو سره په مرسته د پخوانی وزیر اعظم د وژلو سازش کړی وي. د مشرف په وینا چې په دې اړه کوم ثبوت نه لري خو ګڼي چې دا اندازه یې سمه ده ځکه چې د کومې میرمن په اړه دا فکر کیږي ګنی مغربي سوچ لري نو ظاهره ده ځینو خلکو لخوا هغه مشکوکه ګڼل کیږي. که څه هم پرویز مشرف دغه تورونه رد کړي خو د بینظیر بټو د وژنې په مقدمه کې هغه د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی دی. د بینظیر بټو د لسم تلین دستوري ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویل چې په تیر وخت کې کوم انارو شوی وي دوی به دا ځل کېدو ته هغه نه پرېږدي ځکه چې دغه خلک د یو کال وروسته د مسلحت په بنیاد له زندانه خوشې شي خو د پیپلز ګوند مشران لس او 12 کاله په جیلونو کې تیر کړي بیا عدالت فیصله وکړي چې خوشې کړي. کدا ځل چا د انارو کول هڅه وکړه نو موږ به نه یوازې دا ردوو بلکې منع کوو به هم. دا څه ملنډه ده چې لس لس او 12 کاله موږ په جیلونو کې یو بیا شل 25 کاله پس د عدالت فیصله راشي چې بری کړي تاسو بس 12 میاشتې پس له جیل روزه نیخ سرور محل ته لاړ شئ بیا راشه او په دریو میاشتو کې مو کیسونه ختم شي. دا دوه ډوله انصاف به نه منو.
یہ تو دوہرا انصاف نہیں چلے گا.
د ذکر چې لدی وړاندې هم بلاول په یو مرکه کې ویلی چې هغه په ذاتی توګه د بېنظیر بوټو د وژنې ذمہوار پرویز مشرف بولی، ځکه چې د بېنظیر بوټو سکیورټی خلک قصته لری کړی شوی و.
محمد عمرانو د خبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی غړو د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د کرکې ختمولو لپاره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، سکانو او عیسایانو تر څنګ حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. ځلاند یوسفزای نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړي ډاکټر جتندر سنگ مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د بیلابیلو مذهبونو منونکي ځوانان په یو ډګر راغون کړي تر څو د دوی ترمنځ کرکې او غلط فهمه ختم شي. نوموړی وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورسره د نور پاکستان په پرتله ښه سلوک کیږي.
ټول عمر هم دلته تیر شو، زمونږ د مسلم کمیونټي سره داسې ورورولي ده لکه د رونو په شان، د هغو غم خاده واده هر څه کې شریکي ګو داسې نه محسوسېږي. او دلته کې زمونږ لږ ډېر تحفظات شته، داسې ډېر لږ ځونو کې د تعلیم زمونږ لږ کمې دی. دا زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړۍ والے یا داسې ګول دستاري نو هغه کې ماشومان دوی تنګي.
د متحده جمعیت اهل حدیث د خیبر پختونخوا امیر مولانا مقصود احمد هم غونډه کې ګډون درلود. نوموړی وایي چې په ټولنه کې د نورو مذهبونو د منونکو سره ناوړه یا سپک چلن د اسلام له تعلیماتو خلاف دی.
قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د بل قوم چې کم خدای دی هغه ته بدرد مو وی، داغه په بدل کې استاسو رشتہ خدای ته چرته بدرد نه وي. اور چې بل فرد دسه وشو نو د دې ذمہ وار به تاسو بئی، نو مسلمان بئی چې یو سړی پاس کی اور هغه الله ته بدرد وی په دې وجه کې مسلمان داغه خدایانو ته بدرد ویلی. نو دسه اسلام دې بارے کې بالکل منع کړی دی، قران پاک کې منع کړی دی.
د هندوانو د حقونو د غرزنګ مشر هارون سربدیال وای چې پاکستان کې د نورو مذهبونو سره د اختلاف پرتا د مسلمانانو خپل مینځي اختلاف هم په تیرو دوه لسیزو کې زیات شوی دی.
منافرت جوړ شوی دی، مذاهب ترمیان دانه زیات نقصان نه دی شوی چې سانه چې اوس بین المسالک نقصان پیدا شو، پاکستان ټول تباہ شو. نن مړکول والا پاکستانی دی، مړکېدو والا پاکستانی دی، ضرورت مند پاکستانی، مجبور پاکستانی، د ملک دشمن عناصرو په لاس کې چې دی قلم او اوزار پری دی او کلاشنکوف او د بارود کاروبار شروع کی. نو د یوت اپډیټ کېدل اسلامي اور مذہبی اصولوں اور داخل آئینی اور نظریاتی اصولوں نا زمون راتلون کی جکم فیوچر جنریشن دے داغا اپ ڈیٹ کے در دیر زیاد ضروری دے.
دا پیخور پر آرمی پبلک سکول دا وسلوال برید روستو دا ترہگرے او سخدریزے دا مخنیوی لپارا دا پاکستان ٹولو سیاسی گندونو پا یو خلو دا نیشنل ایکشن پلان پا نم قامی تگلارا جوڑا کڑا چپکی دا نفرت خوراون کی تقریرونو، لیکونو او تنظیمونو مخنیوی هم شامل دے. زلانی یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د مومند ایجنسی لوی تحصیل پنډیالۍ ولس په سرکاري روغتون کې د سي اسانتیاو له نشټوالي سر ټکوي. دوی وایي هلته په سرکاري روغتون کې تر دې دمه د ایکسری مشین او لیبارټري نسته، او هم دریاد روغتون له شزینه ډاکټر بې برخه دی. شانواز ترګزی له دوی سره غږیدلې، راځي چې ریپورت یې واورو.
پنډیالۍ د محمود ایجنسی له ټولو لوی تحصیل دی چې د ولس شمیر له 500,000 زیات دی. دغه تحصیل ولس وای چې د هغوی په سیمه کې یو خو ښه لوی روغتون جوړ دی، خو په دغه روغتون کې نه خو لیبارټري شته او نه د ایکسرے ماشین.
اجمامات مز به دغه کې چې زنانه مناله او لورځي او غول چرته بوتل موتل ورکې او لستن منو وخه وس راځي غټ مریض به ښه ته راوړو ډیرای ته په خاور ته.
ذاکر خان وای چې هغوی ته کده وړو کې بیماری لپاره د لیبارټري ټیسټ ولي کل شي، نو د ټیسټ کولو بیا 100 روپۍ وي، خود دوی ور پسې د گاڑی کرایا 1500 روپۍ خرچ کړي.
یو قسم سہولت نشته، قندارو ته خلک ټیسټ راوړي چې صدوینې ټیسټ کوي یا د امتیاز ټیسټ کوي، نو قندارو ته راوړي پرایویټ لیبارټری ده هلته یو کې او هغه واپس د کلی ډاکټر لبیا راوړي. په معمولی ټیسټ 300 روپۍ علی او ټیسټ هم ناقص یا اکثر هغه ټیسټ شو شو بیل د خطې راوړي، نو هغه ټیسټ ناکامې به هغه سره صحیح نه.
یو بل مشر وای چې په روغتون کې ډاکټران خو ډیوټي لري راځي، خو حکومت له پکار ده چې د روغتون پوره سہولتونه هم برابر کړي چې د ولس پرې خېګړه وشي.
یو بل د سپیټال خو
او بلخوا د پولیټیکل انتظامی لخوا په روغتونونو د چاپو وهلو وروسته خو ډاکټرانو ډیوټي تر یو حد پورې پوره کړي دي، خو د مریضانو لپاره د نورو سہولتونو د برابرولو په اړه د صحت محکمه محمد جنسی وایي چې هغوی د لیبارټري او ایکسرے ترڅنګ د بجلی د سہولتونو پوره کولو لپاره د فاټا سیکرټریټ د صحت مرکزی محکمې ته وینا کړي او ممکنه ده چې دغه سہولتونه ورته ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبا کې به د جماعتونو امامانو ته اوس میاشتنۍ وظیفه ورکوي. د مذهبي چارو صوبایي وزیر مشال راډیو ته وویل چې د دې پیسو د ورکړې لپاره یو طریقه کار هم جوړ کړی دی. بل پلو یو شمیر امامانو تور پور کړی چې د خبر پښتونخوا حکومت دا ګام د ووټونو ترلاسه کولو لپاره کوي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د جماعتونو امامانو ته د اعزازي پیسو د ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړل شوی دی چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا هغه امامانو ته د پیسې ورکول کیږي کوم چې پاکستانی شناختی کارډونه لري او په جماعت کې د جمعې د منځ خطبه ورکوي. د لړکی د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وایي
آیډنټی کارډ هغه د پاکستانی هغه د پنځو بورډونو کې هر یو بورډ نشات العالمیه دغه تعلیمي او دا هم په لومړي بجای مساجد کې راکو په کوم ځای کې جمعې مونځ کیږي. تنخانه له زیاده او 10,000 روپۍ پر منته پرې تقریبا 2,000 روپۍ خرچ راځي سالانه او دا موږ ډېر زر لنچ کوو کومې کوم جوړ کړی دی ویریفیکیشن لپاره.
خو په خبر کې د ریلوي سټېشن سره نږدې د جماعت یو خطیب مولانا مسعود خان د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی ائتلافي حکومت دا ګام په راروانو ټاکنو کې د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی.
دې کوم ورکول آیا سلورنیم کال مخکې دا حکومت چرته وو څو دودري سلور کیندمې استفاده دي او دی علما لا دیهان توجه دی طرف ته اور ادی فقولو لپاره دی 10,000 روپے ورکوي نو کدی پدی کې مخلص ته نو ریګولر دی ورو کې ویډیو کنه دا اوقاف په تل باندې.
خو بلې خواته په نوخار کې د حقانی مدرسې محتمیم او د جمعیت علماء اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي د جماعتونو او مدرسو لپاره د حکومت لخوا د دینه د زیاتو مرستو ضرورت دی.
خلکو پر پروپاګاندا کولې چې دا د خزانه سره دا پیسې تعلق نه ساتي نو هغه پروپاګاندا نن ټول ختم شوې. نن وزیر اعلی باضابطه هغه سمری ولېګلا او ان شاء الله دا هغه نه به منظوري راشي وزارت خزانه نه.
د مذهبي چارو د صوبایي وزیر حبیب الرحمن نمی او پوښتل چې آیا د لسو زرو د میاش په حساب د اعزازي پیسې ورکول به دایمي وي او کسنګه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا وی د صوبایي حکومت د مودې پوره کېدل پورې به دا خبره یقیني وي او په کار د روان صوبایي حکومت د پالیسۍ ته دوام ورکړي.
د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لاري تر هند د ګیس پایپ لاین پروژې چارواکي وایي دوی هیلمندي چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې سرته ورسیږي او د ګیس انتقال به پیل شي. د افغانستان حکومت وایي دوی د دې پایپ لاین د امنیت ساتنې لپاره تیار دي. یوسف زدران نور حال راکوي.
د ټاپي پروژې پلیکون کې هیله څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې به د دې پروژې د پلیکولو چارې بشپړې شي چې په پایله کې به یې د ګازو د لیږد بهیر په عملي ډول پیل شي. د دغه پروژې اجرایی رئیس محمد میرات امانوف چې د چهارشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګازو د نل لیکې د غزولو کار په افغانستان کې پیل شي. د دې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او د ګازو نل لیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده.
We have extensive support from host governments.
دای وای مونږ د پروژې د کوربه هیوادونو خم لاتر او خم مشورتي ټیم لرو. دا ټول په دې معنی چې مونږ اوس په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې ساختماني چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو. ټاکل شوی دی چې د 2013 په پیل کې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شي. ټاپي یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ګډه پروژه چې لمخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او بیا هند ته لیکدول کیږي خو دا یوازې د غازو د لیک نه بلکې د برېښنا او پټول کې د انرژي د لیک پروژه هم ده. خو د دغه پروژې په اړه د پرمختګونو خبره داسې محل کیږي چې د 2001 میلادي کال رئیس د امنیت سربېره د زینو نور ستونزو له کبله وخت نه وخت دا پروژه ځنډیدلې. ښاغلی امانوف وایي دا وخت د ټاپي پروژې په اړه ډېر ستونزې نه ویني او په افغانستان کوم د کار د چټکتوب په اړه ډاډمن دی. د غازو د لیک دا پروژه پوره دوه کاله وړاندې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولس مشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شوه. که څه هم امنیت د دغې پروژې پر وړاندې یوه ننګونه یادیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي افغان حکومت په دې اړه لازم تدابیر نیولی دي.
د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یوه اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوع مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حقله باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مو نیولي دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نورې پروژې پیل شي.
ټاکل شوی چې دا پروژه په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره او تر څنګ یې دغه هیواد په کلنی ډول 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د بورډ یو افغان غړی اجمل احمدي وایي دا د افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه ده او د عملي کېدو په صورت کې یې هیواد ته ډېرې نورې اقتصادي پروژې برابرولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو اوریدئ. افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان د سوداګرۍ لوی پلانونه جوړ کړي او ډیر زر به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ له لارې وصل سي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان هند د هوایي دلیز دویمه برخه پرانستل شوه. حدیث پردیس رپورټ لري.
د ځمکې سمندر اوس د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه خوشبینۍ را پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم راسیال سرور دانش وایي کوم پلانونه چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخو کې په پام کې نیول شوي وو د عملي کېدو په حال کې دي او له هند سره د دویم هوایي دهلیز پرانستل کېدل هم د دغو پلانونو برخه ده. سرور دانش چې د چهارشنبه په ورځ د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل هند له دوی سره ژمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او افغاني تولیداتو پراختیا لپاره به په ممبئی ښار کې نندارتونونه جوړ کړي. دوی هوایی دهلیز له ټولو مهم دی چې نن یې د دویمې برخې د پرانستلو شاهدان یو. په دغه پالیسۍ کې د افغانستان پر صادراتو ټینګار شوی او له هند سره په دې برخه کې زموږ اړیکې مهمې دي او موږ له ګاونډیو هیوادونو هم تمه لرو چې په خپلو سیاسي پالیسیو کې اقتصادي همکاري د یو اصلي محور په توګه وټاکي او توجه ورته وکړي. ښاغلی دانش زیاتوي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په یوې برنامې کار کوي. نوموړی وایي له دغه دهلیز څخه د استفادې په لومړي پړاو کې به 30 ټنه تازه میوه د هند ممبئی ښار ته انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې تر دې دمه د دغه هوایي دهلیز له لارې 168 ټنه وچه میوه هند ته انتقال شوې چې ارزښت یې 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې برخه کې د حکومت هڅې او د هند همکاري ستایي. نوموړي چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د قزاقستان الماتا ښار ته به هم د افغاني توکو د لیږد لپاره ډېر ژر هوایي دهلیز پرانستل شي.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې 2 چنده زمونږ میوه ارزښت لري او زه مننه کوم د محترم رئیس جمهور نه او همدارنګه د دوی د مشاور نه چې دغه کوریډور خلاص. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي. سکال خوشبختانه 2,13,000 ټنه تازه میوه خارج ته صادر کړی چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی زیان
لري. له بل خوا د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راز د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري ستایي او ټینګار کوي چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه رامنځته کړي.
د افغانستان په خوست کې ځایي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې ژغ کړی دی چې دوی په وینا د هیواد ساتنې وزنی لار ملي یووالی دی. دوی پر حکومت هم ژغ کړی دی چې د سولې ټینګښ لپاره دی دینی عالمانو ته په حکومت کې برخه ورکړي. نجیب لالو خیل نور حال راکړي.
ویناوالو یا د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د مرغومې شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیری د غندنې په غونډه کې وکړې. د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران وویل:
محبوب ولسمشره، که غواړي چې دا خاوره د پردیو استعماري او سیمه ییزې ګاونډي استخباراتي کړیو تجاوز نه محفوظ وي، د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې بل وړه کچه باندې شامل کا. هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې رجګیږي، هیله مو دا چې د خبرو او د سوله ییز مصلحت له لارې نه د دوی ترمن جوړ جوړای وشي. ولې هیڅ ته هم اجازه نه ورکوو چې دا نظام یا چینین او یا دا نظام له منځه یوسي.
په غونډه کې د حزب اسلامي په استازوالۍ موسی خورین وویل چې د نظام له ملاتړ کوي، خو دا ملاتړ په دې معنا نه دی چې حکومت د قانون ماتوونکو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي.
ملاتړ دې په دې معنا نه وي، دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې بې تفاوته پاتې کیږي. موږ دې ملاتړ وکړو، زموږ ملاتړ مشروط دی.
په یاده غونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او له اوسنۍ کړکېچن امنیتي حالت څخه د هېواد ژغورنې یوازینۍ لاره یې ملي یووالی وباله.
فقط د دې وطن د نجات دپاره رښتونی حقیقي یووالی پکار ده. بېل تورو سپینو شمالو جنوبو پښتون و غیر پښتون لغه قوم او دغه قوم لسانی سمتی له ټولو مسایلو نه خواته، دا ټول په اسلام کې مردود عمل دي. راځئ چې رښتونی یووالی ته مخه کړو، زړونه یو بل ته ورکړو، غیږ خلاصه کړو، او هر هغه څوک چې د پردیو دغه پروژې تطبیقي د تفرقې په نوم باندې د هغوی لاس ونیسو.
اته درش کاله مخکې د جدي پشپګمه د شوروي اتحاد سره لخکرو چې په پیاوړو ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو باندې سنبالول پر افغانستان پوځي یرغل وکړ.
مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوي. مليحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان د احتساب قومي ادارې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف خلاف د نوو مقدمو دایر کولو حکم ورکړی دی. د دواړو وروڼو خلاف د رایوین سړک جوړولو کې کامی خزانه ته د نقصان رسولو په تور مقدمه دایر شوې ده، خو دواړو لپاره د اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری د شورو کور تور پورې کړ چې پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف کې د مور قاتل دی. دا خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان پخواني وزیر اعظم بینظیر بھٹو د سنتلین منظرو په وخت راټول شو پلویانو ته وکړه، خو پرویز مشرف له بی بی سی سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاحالدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه غوښتنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکۍ ته ډکې کړل شي. د تافی د ګیاسو پروژې په لیکونکي ته مخایي چې د 2019 کال په وروستیو کې به پرې کار سرته ورسیږي او د ګیاسو د لیږد عملي کار به پیل شي. د تافی پروژې اجرایی رئیس د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګیاسو د نلیکې پروژه غځولو کار په افغانستان کې شروع شي. د شام کردانو د ملیشي کمانډر د دسمبر په 8 ویلي چې روس د شام په شمالي برخه کې د کردانو تر کنټرول لاندې خپلواکي سیمې مشرانو سره ژمنه کړې چې د سولې یوې غونډې ته د خپل استازي لیږلی شي. روس راتلونکې میاشت دغه فورم کوربتوب کوي. اروپایي مشرانو د کیف او روس پلاو ملاتړو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې له امله په سلګونو پخواني قیدیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپلو کورونو ته د تللو جوګه شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخواني امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان به د ایران په حق له د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نه شي. او د روس خلایي ایجنسی وایي چې انګولایي مواصلاتي سټلایټ چې د بیکونور کاسمودروم نه خلاته لیږلی ورسره رابطه پرې شوې ده. ادارې په بیان کې ویلي چې چارواکي هڅه کوي چې د افریقایي هیواد لومړي ټلیکام سټلایټ ورسره رابطه بحال شي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې مليحه امیرزاده وړاندې کوه. اوس دوی اسلام آباد ته وګورئ، د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رفعت انجمې لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې پکې په مهمو مسلو فیصله وشوې. په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قومي عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو. اداري وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي. په دې کمیټې کې د پوز مشر، د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، کور کمانډر، د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي. ادارې زیاتوي چې یقینا دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی، ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته هم د پاکستان د نورو ولس په شان حقونه ورکړی شي. ادارې په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي، خو هیله ده چې دا کمیټې به داسې نه کوي. ادارې وایي چې څومره زر کېدی شي د اصلاحاتو مسوده دي مکمله کړی شي او قومي اسمبلۍ نه دي منظوره کړی شي، ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی، د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی. په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرورت سره جوړ شوی دی. په انټرنیټ بغیر د څه ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلونه لري کوي. اداري وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آنلاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان په انټرنیټ داسې مواد نشي کتلی چې هغوی پرې پوه شي یا د هغوی د ثقافت مطابق وي. اداري په وینا چې د ویډیو گیمز او غیر اخلاقي موادو له وجې د دې ماشومانو په ذهنونو غلط اثر پرېوزي. ماشومان د لوبو میدانونو نه لرې شوي دي. د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدود شوی دی. اداري خلک وایي چې ماشومانو ته د کاغذ قلم ورکړی شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروري دی، خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرایمری نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شاندار راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته غوږی اوسم د نړیوالو مطبوعات پر لور. افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولای سي په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان فشار راولي چې رښتونی ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجلې پر دې موضوع یو لیکنه کړې ده. بلخوا ژینوا خبري اژانس په منځني ختیځ کې د داعش وسله والې ډلې تر ماتېدو وروسته حالت په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپلو اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بل ناستا په 2013 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولی شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازع لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 50 بلیونو ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستان ته تیرېدلې او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلې شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنگ وشو، خو اوس د دغه جګړې په مهال د سیمه ییزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیعه او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلې دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول، خو تر اوسه دغلته تشدد نه دی ودرېدلی. اسرائیل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شنهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهمو، خو اوس په منځني ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختېدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شام ولسمشر ته د ترهګر خطاب کړی دی. ولسمشر اردوغان ویلي دوی نسی کولای چې بشار الاسد دی د شام د مسلې د هواری او برخه وي. په عین حال کې د ترکیه وزیر اعظم سعودي عربستان ته تللی. احمد چیبر په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس رپورټ لري.
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریې د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخ ته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سویلیورم
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو ټررسټ دی چې د دولت په کچه ترورزم مخته وړي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې 1,000,000 سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلي. د ترکیې ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالی کېدی. د سوریې په باره کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې له اسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څرنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هېواد نږدې 1,000,000 کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه شوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکې شاید د اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغېزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هېواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ، نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده. خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو د خبرونې په دې برخه کې به د هارون بچا په ژغ کې سندر وو.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم جاری گم جاری
د امریکای نیویارک ټایمز روسپانی په یو لیکنه کې د سعودي عرب او ایران د رقابتونو په تناظر کې د دوه هیوادونو د میرمنو د بنیادی بشري حقوقو موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له هغې راهیسې چې د سعودي عرب حکومت په لوبغالو کې د سعودي ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لری کړ، ایرانی ښځې پر خپل حکومت غوسه شوې دي. د لیکنې تفصیل له هارون بچا ورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتېدونکي رقابت د بهرنۍ پالیسۍ چارو پوهان اندېښمن کړي دي. دوی فکر کوي چې د یادو هیوادونو دغه تربګني ښایي سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. خو لیکنه وایي د سعودي او ایران د اختلافاتو یو څه ګټه د دغو هیوادونو میرمنو ته رسیدلې ده. کله چې سعودي میرمنو د خپلو رایو کارولو او همداراز ګاډي چلولو حق ترلاسه کړل، ایراني میرمنو دغه موضوع ته ډېر پام ونه کړ، ځکه چې دوی له پخوا له دغو حقونو برخمنې وې. خو هغه وخت چې سعودي حکومت په لوبغالو کې د ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لری کړل، ایرانی ښځې پر خپل حکومت غوسه شوې. د سعودي حکومت د 13 سپتمبر میاشتې له دغې پریکړې یوازې څو اونۍ مخکې د ایران حکومت ایرانی میرمنې په تهران کې له سوریایي میرمنو سره له لوبې کولو منع کړې وې. لیکنه کاږي ایرانی فعالانو تل غربي نړۍ ته کتلي چې پر تهران به ایرانیانو ته د هغوی د بنیادي بشري حقونو ورکولو لپاره فشار راوړي. د لیکنې تر مخه سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خپلو وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د ایران حکومت د اوږدې مودې تګلاره ننګولې ده. لیکنه وایي دا خبرې چې له سعودي او ایران څخه کم یو یې د تیلو زیاتې زیرمې، شتمن کسان یا طاقتور پوځ لري په خبرونو کې ډېرې راغلي، خو دا موضوعات د دې هیوادونو د میرمنو لپاره د دلچسپۍ وړ نه دي. د دوی فکر البته په دې خبره کې بند دی چې د خپل عادي ژوند په کولو، په تیره د ګاډي په چلولو، کار او سفر کولو کې څومره خپلواک دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس به د بل ریپورت پر لور ولاړ شو. د افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړنو لپاره نړیوالې هڅې زیات شوې دي. د جرمونو نړیوال عدالت افغانان منځ ته کړی دی چې د جنوري میاشتې تر پایه پورې دوی سره د همکارۍ په توګه خپل شکایتونه ورولېږي. احمد شیبر نور حالاکه.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتنه کوي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. د نړیوالې محکمې د دې پاڼې ډکېدو لپاره د جنوري تر یو دیرشمې پورې وخت ټاکلی دی، تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالند دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقی:
نخست خو کمیسیون از اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمه د اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیون په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي، او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي، تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل:
ما دوسیه را آماده است داریم که وخت چه گفته نمیتونم که چه زمانی ما بودم
موش دستی دوسی چم تو کردی چه وقتی نشم ویلی چه کلی هغوی تس پرالی شو، خو موش پری کار کهو یوش میر شکایتون چشته او موش در رسی دلیدی پا تو میاشتو که به دخپل سازمان دلاری نریوال محکمه تا وز پارو چی تاقیب شی. په بلجیم کې د بشري حقونو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسی په حق کې د جرمونو نړیوال محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکی کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د مې له لومړۍ نیټې راوروسته د جنگي جرمونو او بشري ست جرمونو دوسی وسیړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، ځو کابل ته له هغه ځای زموږ همکار اکرام الله اکرام راسره دی. هلته 14 سوي ده. اکرام الله، تاسو ته خبرونه کی هر کله وایو که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ډیر زیات مننه زه هم د مشال رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه انتحاري حمله او چاودنې نن لغرمې مخکې 10:00 او 1:30 دقیقې د کابل په ختیځ د شپږمې امنیتي حوزې اړوند قلعه ناظر په سیمه کې شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې سلوي ای ویو لزګونه نور ټپیاندی.
اکرام الله او بخشی تاسو ژغ کتاسو کورنی چارو وزارت وای چې وجلسوي څو دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې وجل شوی سلویخ تنان دی او ټپیان بلزګونه دی چې شمیر لا دقیق نه دی معلوم. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی شیبه وړاندې ازادي رادیو ته ویل چې دغه انتحاری حمله او بمی چاودنی د تبیان په نوم په یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان اجانس دفتر هم عمدل تدې په دې کې شوې دي چې زیات شمیر تلفات یې اړولې دي. که هم تر دې دمه د تلفات په اړه زه د نقیز خبرې کیږي دقیق شمیر اعلان د معلومه هغه څه چې په سوشل میډیا باندې خبره شوې دي. یو شمیر خلکو لسلویختو د وجل شوی شمیر لسلویختو زیات خود له همدار از د ټپیانو. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلی دی چې لدی پیښې نه روغتونونو تلزګونه وجل شوی او ټپیان ورول شوی دی چې دوی سره هم لا دقیق بشمیر نشته دی. کوم دفتر کې چې راپورونه لمخه کوم دفتر کې چې دا پیښه شوې ده د صدای افغان اژانس دغه دفتر یو مسول سید حسن حسینی ویلی دی چې دغه انتحاری حمله په لومړي سر کې یو انتحاری حمله د دفتر دننه وشو لغه نو وروسته بمی چاودنه د دفتر په دروازه کې او دریمه بمی چاودنه د دمدغه دفتر په کوشه کې شوې ده چې ډیر زیات شمیر خلکو ته تلفات اړولې دي.
ډیر مننه اکرام الله
تاسو پر دې پیښې مسولیت لا چا په غاړه نه دي.
ډیر مننه تاسو به هم تماس کیو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته وروسته نور هم معلومات وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې د واده لپاره لږ تر لږه عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو بیا هم هلته په کم عمری کې ودونه کیږي. مقاله لیکي چې باید د کم عمری ودونو د مخنیوي لپاره حکومت جدي ګامونه پورته کړي. د یادې لیکنې غټه کې انیسا جمل وړاندې کوي.
نیوزویک مجله کې د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو د غیر سرکاري ادارې مشره شفیقه نوري لیکي د افغانستان لسکلنه سحر په زور واده کړل شو. د سحر پلار خپل لور په بدل کې ورکړه چې دا شان دویمه ښځه وکړي. لیکوال لیکي سحر خپل خوند سکول ته نه پریښوده او هغه به وهله او ټکوله. د سحر په سر یو بله کیسه د لینا هم ده. لینا د لسو کالو وه چې خپل تره له خپل ترزوي سره د واده لپاره مجبوره کړه. د دیرشو کالونو د تشدد او تیریو وروسته لینا د خاوند له کوره په تیښته کې بریالی شوه. خو د افغانستان د قوانینو تر مخه چې لینا باید د طلاق لپاره درې نور کاله هم انتظار وکړي. لیکوال لیکي سحر اوس د 14 کالو او لینا د درې سلویښتو کالو ده. دا دواړه دا مهال په کابل کې د افغان ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو نړیواله اداره کې له نورو شاوخوا 200 ښځو سره ژوند کوي. مقاله لیکي افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې یو دی چې پکې د ښځو حقونو ته زیات پام نه کیږي او د ښځو لپاره خطرناکه ګڼل کیږي. په هېواد کې ښځې د کور دننه او دغسې په بېلابېلو ځایونو کې د تشدد او تیریو سره مخ وي. مقاله لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات دې بنیادي بدلون ته اړتیا ده چې د ماشومانو په ودونو بندیز ولګول شي. لیکوال لیکي دا مهال په افغانستان کې د واده لپاره قانوني عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو په هېواد کې په 12 کلنۍ کې هم ماشومان واده کړل شي او د هغې په اړه ویل کیږي چې اوس خو ښې لویې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې یوازې 45% جنکۍ تعلیم یافته دي او 80% د 14 کالونو په عمر کې واده شوي دي. مجله لیکي د واده لپاره باید کم نه کم عمر د نړیوال معیارونو مطابق 18 کاله وټاکل شي. د مقالې په خبره هر هغه څوک چې د جنکو واده د 18 کالونو نه کم عمرې کې کوي باید ونیول شي. شفیقه نوري لیکي دا ګام به څرګنده کړي چې په افغانستان کې جنۍ او هلک برابر دي. نوموړی زیاتوي د دوی ادارې ته یو بل ستونزه دا هم ده چې ښځې د طلاق اخیستو لپاره باید درې کاله انتظار وکړي. شفیقه نوری لیکي د دې کار معنی دا ده چې کومې ښځې چې اکثره وختونه د تشدد ښکار شوي دي، نو هغې به د حکومت تر اجازت پورې خپل ژوند هم پر هغه ځای ساتي او پر مخ به نه ځي. مجلل کې افغان حکومت دې دا یقیني کړي چې د تشدد نه خوندي ځایونو ته تښتېدلې ښځې باید نورې متاثره نه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اخیستئ. افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو په تیرو شپږو میاشتو کې نیولې وسلې او نور سامانونه د بې وسلې کولو ادارې ته چارواکو ته سپارلې دي. د دوی په وینا د هر څه یې له وسلوالو او مجرمینو څخه نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی ډایاک ته د وسلو د سپارلو په مناسبت مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې دغه وسلې پولیسو په بیلابیلو جنایي جرمونو، قاچاق او تروریستي پیښو کې لاسته راوړي او مجرمین یې پر وخت د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل
دغه وسلې دا په تیرو شپږو میاشتو کې پولیسو ته په بیلابیل پیښو کې لاسته ورغلي. سدا موږ له جنایي مجرمینو نه لاسته راوړي، مجرمین هم نیولي، تروریستي مجرمینو نه هم لاسته راوړي دي او مجرمین هم قانون ته سپارلي او یا له منځه وړل شوي دي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل کومې وسلې چې په بیلابیلو جنایي او تروریستي پیښو کې د پولیسو لاسته ورځي د ولس ژوند ورسره آرامېږي.
کله د یو مجرم د لاسه او د یو تروریست د لاسه او یو د بدکار انسان د لاسه وسله اخیستل کیږي، په دې کې د جرایمو کچه هم راټیټیږي او زموږ د نورو انسانانو ژوند ژغورل کیږي. دا یو ډیر ښه موافقت دی او دایاک ته د دغو وسلو سپارل یو نیک اقدام بولم.
د افغانستان په ختیځ کې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام مسول جنرال جوهر دولتزه وایي کومې وسلې چې ډایاک ته سپارل کیږي دوی په رسمي توګه د دفاع وزارت دیپوګانو ته تسلیموي.
د دې سلا سره سم چې ډایاک ته تسلیم شوه په معنا د دې چې دا سلا بیت المال شوه. زه په نورو امنیتي ارګانونو هم غږ کوم خپلې دیپوګانې د دغه سلاګانو نه تخلیه او د
دی. وایي چې په تیر یو کال کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د امنیتي ادارو لخوا ډایاک ته وسوه ډول ډول وسلې سپارل شوي او دوی د دفاع وزارت ډیپوګانو ته رسولي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوال طلعت مسعود په پاکستان کې روان سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. نوموړي په لیکنه کې لاملونه او حل لارې هم ښودلې دي. ملیحه امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
لیکوال لیکي د پاکستان د استحکام او سوکالۍ لپاره لومړی ذمهواري د سیاسي مشرتابه په سر راځي چې باید دغه ملک په جمهوري لارو روان وي. د لیکوال په خبره دغه ذمهواري د پوځي مشرتابه هم جوړیږي. په مقاله کې د هیواد امنیت یو چیلنج ګرځول شوی دی چې د لیکوال په خبره دغه ذمهواري باید غیر پوځي او پوځي مشرتابه یو شان په سر واخلي. بلخوا نېشنل اکشن پلان په سنجیدګۍ سره عملي کول او وخت په وخت د هغې څارنه هم پکار ده. رسمانه لیکي که څه هم په هیواد کې امنیت تر مخکې وختونو کافي ښه شوی دی خو بیا هم نورو کوششونو ته ضرورت دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو توجه د مخالفو ګوندونو کسانو په سپکاوي باندې مرکوزه ده او دا روش د ټولنې لپاره نقصان دی. په عین حال کې په نواز شریف د کرپشن تورونو لرې کولو لپاره د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هلې ځلې د هغه په سیاسي دفاع کولو مرکوزې دي. رسپانه لیکي پکار ده چې نواز شریف خپل سیاسي جنگ په عدالتونو کې سرته ورسوي چې دا ډول یې ګوند باندې اثر ونه شي. لیکوال لیکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مهمو ریاستي ادارو او کمیټیانو په بحالولو کې کردار لوبولې دي چې که همدغه عمل جاری وي نو د ښه حکومتدارۍ په لړ کې به مثبتې نتیجې راوځي. لیکوال لیکي د دې ترڅنګ پکار ده چې د قومي اسمبلی او سینټ قائمه کمیټه په راتلونکي کې نورې فعاله وسي. لیکوال لیکي که د پاکستان مشرتابه په رښتیا معنا کې بدلون راوستل غواړي نو پکار ده چې داسې کورنۍ او خارجه پالیسۍ جوړې کړي چې له اصلي قومي مفاد سره سمون خوري.
تاسو مشال لري ته وجه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشرتابه د پاکستان د کورنیو چارو له محکمې غوښتنه کړې ده چې د یاد سوبې د پولیسو لوړپوړو خالي چوکۍ دي زر تر زره ورډکې کړي. دوی وایي د لوړپوړو افسرانو نشټوالی د ترګري پر مبارزه اغیز کړي. د مشال لري خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د مرکزی د داخله چارو محکمې ته مرسله لیږلې ده چې پکې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې د پولیسو لړپوړو چارواکو چې پکې د گریډ اتلسم نه یوشتم پورې شامل دي یو سل دیر لس سوکو کې پنځه شپېته خالی پرتې دي او باید دا سوکې د ډکې کړې شي. او خیبر پختونخوا صوبه چې رتیرو لسو کالو نه د ترهګرۍ په جنگ کې نیخ په نیغه جنګیږي دا د گلګت بلتستان او بلوچستان صوبې په شان د خرابو حالاتو په بنیاد هارد ایریا اعلان کړی چې ورسره به دغه پولیسو افسران کمی هم تر ډیره حد پوره شي او د تر هغه پس جنگ به هم نه اغیزمن کیږي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان مشال لیډو ته ویل،
بالکل جی، زمونږ اوورال فورس چې دی هغه کې سچ ریکوایرمنټ دی یا سچ مناسب تعداد دی دا غینه ډیر کمی دی. د برنه کومرا شروع کو ایون په ایڈیشنل آئی جی لیول باندې شارټیج دی، ایون د سینکشن دا فیګر چې دی نو دام ډیبیټډ دی. مونږ خدا خبره کو چې کم سینکشن کلونو مخ مخ کې قائم شوی دی دا غینه دونه کمی دی. نو دا خبره خو مونږ ډو کو نه چې دا اوس کم چیلنجز را ل کومه دهشتګردی را ل کم پرابلمز د لا ان اورډر سیوا شو نو ایون دا سینکشن هم سیوا کول غواړي. نو کوم دا خبرو کو غالبا دا غلط نه چې مونږ 1/3 ریسورسز باندې دا ایفورت سی دی، غمو په 1/3 ریسورسز او تعداد باندې کو لګیا یو.
بل خو ته په پیښور کې د انګریزي ورسپانه د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز مشال لیډو ته ویل چې راتره غره د دوم رډیرو او غټو پیښو باوجود هم مرکزی حکومت خیبر پختونخوا هارد ایریا یا سخت سیمه نه اعلانوي، نو ځکه دلته د لړپوړو چارواکو دغه څوکه خالی پرتی دي. دی وای چې خو که مرکزی حکومت دغه افسران دی خو نه لګي، نو بلخوا دغه افسران په خپل هم خیبر پختونخوا کې کار کول نه خوښوي او بلوچستان او گلگت بلتستان ته په مجبوره ځکه ځي چې هغه د مرکزی حکومت لخوا سخت سیمه یا هارد ایریا اعلان شوی دی.
ورنګي خیبر پختونخوا ترجیح نه ده افسرانو د پوسټین لپاره. بلوچستان کې دغه پوسټین کېږي نو هغه د مجبوره له وجې د هارد ایریا کنډیشن پوره کولو لپاره
د یادونه چرته رسو کلونو راسه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونو د مرکز لخوا د خراب حالاتو او زیات ترهګرې پیښو په بنیاد د دې صوبې د سختې سیمې یا د هارد ایریا اعلانونه وغوښتنه کړې دي او بل خو ترې دلته کې د پولیسو د لړپوړو چارواکو د څوکې د ډکولو هم خپل مرکزی حکومت لا تر دې دمه د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې نه دی منلې. او سی سی پی او طاهر خان په دې اړه زیاته کړه چې د افسرانو او د نفرې کمی د ترهګرې په ضد جنگ کې د خیبر پختونخوا په پولیسو منفي اغیز غورځولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.